په کابل کې د ماشام شپږ بجې څخه السلام علیکم د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې ته شرف واست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې امریکایي اډې د جوړولو اډه رد کړه. خو په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په اړه د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکړې.
پیغام واضح وزارت اټومي افغانستان
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت واضح پیغام دا دی چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی.
د کندوز اوسیدونکو د اقتاش، ګلټېپه او کلباد ولسوالیو د امنه او فعاله کېدو غوښتنه لري، خو سیمه ییز چارواکي وایي
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري. له مرکز سره موږ د بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي، خو ځینې امنیتي ننګونې شته دغه کار مخه ډپ کړی دی.
په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمه برخې په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اوس اروپایي مشران هم وایي چې تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو او یا سلنه واکسین کړي. نور راپورونه هم لرو، خو لمړی خبرونه له اسمت سروان څخه.
د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل نړولی دی. پورستان کې د شفلوخ بند جوړولو چارې پیل شوې او امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو ویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزادي او نه منصفانه. د خبرونو تفصیل د نګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرحد ولسوالۍ کې د باولې د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د نګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د نګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته لدې کړې چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړي چې په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې که ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تیروتنه به یې کړې وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیز ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. ټاکل شوې ده چې د فرانسې امیر تورفی شر کمپنۍ د افغانستان بانک لپاره 390 میلیون افغانیو بانک نوټونه چاپ کړي. د تدارکاتو کمیسیون له فرانسوي شرکت سره د لاسه شل، پنځه سوه او زر افغانیو بانک نوټونو د چاپ قرارداد منظور کړ. د تدارکاتو ملي ادارې ویندوی احمد رامین ایاز په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
کله چې د افغانستان بانک او د فرانسوي شرکت قرارداد امضا کړي هغه نه وروسته په 9 میاشتو کې دا پیسې ان شاء الله چې افغانستان ته رسیدي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوش پته تنه خوشی کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پانی کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلی چې له دې زندانه شپږ دیرش پوځیان او شپږ دیرش ملکیان خوشی شوي دي. پنځه افغان سرتیري په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکي برید کې وژل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس نن آزادي رادیو ته وویل د افغان سرتیري د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وژل شوي دي. د ښاغلي شمس په وینا په دې پیښه کې درې طالبان هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوز یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د د برخشان د والی ویندوی نیک محمد نظری وای چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همدارس د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقه به په اگست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشر انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد وخت د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار څلوېښت کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشر انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریهوالو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې د جولای تر څلورمې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې اویا امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 28 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو زلمکیو ته هم ورکول کېدای شي چې ورونه یې تر 1200 کلونو ټیټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه دی. لس جلال آباد کې به هم اسمان زای زای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 21. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 40. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. او مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 13.
د ازادي رادیو اما شمنې خبری مجله اوریدو سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا وستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې ګواکې امریکا په پاکستان کې اډي جوړوي دروغ دي. سنه لګیت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکنی ترګندونو پر بنسټ کړي. بلخو پاکستان وای په خپل او رکی بده امریکا پوزی اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډي جوړی کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډې جوړی کړي. ښاغلی قریشی د سې شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړای چې پاکستان کې امریکایي اډې جوړیږي. زه تاسو ته په واضح الفاظ وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. ښاغلی قریشی زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې یو شمېر ویدیزو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خبره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزي آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هولوی د تیرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایي او ځمکني لار وکارول سي. طالبانو هم په یوه تازه اعلامیه کې د غراپورونو په اړه غبرګون ښودلی. دغه ډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې د غیټلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیوادو د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولدي. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسي. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه موکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت ویان دستګیر نظری ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ 840 کسان په دغه وایروس اخته شوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خبرېدو په اړه د عامه روغتیا وزارت په وار وار د خبرداري سره سره ظاهرا لیدل کېږي چې خلک دغه وایروس ته جدي پام نه کوي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سه شنبه په ورځ 840 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې په خبره یې په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ښيي.
پیغام واضح وزارت اټومي افغانستان
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وظیفه غام دا دی چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی. په دغه وایروس د اخته کېدو کچه پرون 22% ته ورسېده. زموږ تر ټولو ډېری مثبتې پیښې په ننګرهار، لغمان، کونړ، لوګر او کابل ولایتونو کې دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پرون سه شنبه 19 تنه د دغه ویروس له امله مړه شوي دي. دا شمیر نن چهار شنبه یو څه ټیټ و. د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې 3,178 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېره 623 مثبتې وي او په دې موده کې 14 کسان یې له امله مړه شوي دي. د روغتیا وزارت د ویان په خبره په هیواد کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه وزارت جامع پلانونه جوړ کړي دي. نوموړي د واکسینونو د تطبیقولو او د حج او اوقافو وزارت په همکارۍ خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې خبره وکړه او وی ویل تر دې دمه 6,000 کسانو د کورونا وایروس ضد واکسینونه تطبیق کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چین له افغانستان سره د 2,000 دوزونو واکسین د مرستو ژمنه کړې ده. له دې وړاندې هند او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې هم د کورونا وایروس د لا خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی و او له خلکو یې غوښتي و چې روغتیایي سپارښتنې جدي مراعات کړي. د دغه وزارت د وروستیو شمېرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله تر اوسه په ټوله کې 18,386 کسان پرې اخته شوي او 2,089 کسان بیا ترې مړه شوي دي. اټکل کېږي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي. اوس په ورسو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له حکومت غواړي چې اقتاش، کلتیپه او کلباد ولسوالۍ امن او فعال کړي. دوی وایي دا ولسوالۍ 15 کاله د مخه د ولسمشر محمد اشرف غني له خوا منظور سوي وي، خو د تشکیلاتو له بشپړېدو سره سره نه دی فعال سوي. اوس د دغو ولسوالیو ډیری سیمې د طالبانو په لاس کې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني له خوا د کندز ولایت لپاره درې نوي ولسوالۍ منظور شوي، اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دی فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خان آباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندز مرکز بدنې څخه جلا شوي ولسوالۍ دي. د کندز د ګلتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خیر الله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کچېره دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټول سیمه تصفیه شي او حکومتداري په خپل سیمه کې په لار واچول شي، زمطمئنه ما هغه ننګونی او هغه ستونزې چې په هغه پرتو په ولسوالۍ کې شته هغه به ټول رفع شي او خلکو ته په مختلفو برخو کې آسانتیاوي برابر شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي، ترڅو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبو لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي،
دغه 15 کاله کې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوی، نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وسوال شته، هر څوک هر سپاره څنګه کې ټول مامورین شته. د خپل په سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، دغه د امنیت بم له خشه د کندوز.
د کندوز د ولایتي شورا غړي هم وایي کچېره دغه درې نوي ولسوالۍ امن او فعال شي، د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت ولایتي شورا غړی امرالدین ولی،
اگر ولسوالی ها فعال میشه و بالاخره وای دیداری در اونجا فعال میشه، ای در تامین امنیتی کندوز
که د درې نوی ولسوالۍ پالیسی او اداري وحیدونه په خپل سیمو کې ځای پر ځای سي، نو لکبل به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او د غشان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د دغه درې نوی ولسوالۍ د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري، چې په بشپړېدو سره به د نوی ولسوالۍ تشکیلات په خپل سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز دی والی وایاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې په مربوطه و سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري، له مرکز سره موږ د دې بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته دي چې هغوی هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. ان شاء الله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي او اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړیږي، تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم صفه وځي اوریدلای شي. اوس په نړیواله موضوع راوخلو، د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخه په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړي چې د خپلو بالغ وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 13 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې،
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي، چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4 پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. لدغه پرمختګ سره هم مهاله مودرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومان او تنکیو ځوانانو لپاره خوندې او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې 13 کلونو کم عمر ماشومان او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سېشنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان په یو خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هېوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هېوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
مروه یوه داسې عراقي مور ده چې اړ سوله خپل میړه څخه جلا سي او خپل وظیفې ته دوام ورکړي. د دې دا پریکړه په عراق غوندې محافظه کار ټولنه کې اسانه کار نه ګڼل کیږي. مروه اوس خپل ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې اړه به راپور کې وره.
مروه رای طه یوه کمساري ښځه ګڼل کیږي ځکه په خپل خوښ خپل اولادونه یوازې لویوي. د یو کړای سول خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي کله چې هغه دا کار او وظیفې ته نه پرېښو ده. دا اوس خپل دوی لونی په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپل هلی پوره کوي. خدا وايي د خپل واقعي لپاره بد ورځو غاللو ته اړ استل سوي.
د دې ځای ټولنه هیڅ زړه سوي نه لري. بیرحمه ټولنه ده. دا یو سری سالاره ټولنه ده او نه یوازې دا بلکې هغه حقونه چې مونږ خزه د دې ټولنه د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوې وه. تر کلونو تیرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپل دوه لونو لویول د دې لومړیتوب وو خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینر ده او په همدې برخه کې د یو شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهالې کرهنې او مالداری پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا له یوې غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورشي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سم د ټکنالوژي لږه واتس اپ ټلیفوني اپ د هندستان د حکومت پر وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت ثبت کړی چې نن د چهارشنبه پر ورځ عملي کیږي او لمخې د واتس اپ د کاروونکو شخصي معلومات شایي نور پټ پاتې نسی. تفصیل په دې راپور کې.
د فیسبوک شرکت ټلیفوني خدمات وړاندې کوونکي واتس اپ په نوې ډیلی کې سترې محکمې ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پر رامنځته شویو نویو قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوي قانون لمخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دغه شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رویټرز خبری آژانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیه خبر دي، خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نشودلو په شرط خبرې کړي. که څه هم د دې قانون لمخې واتساپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو لمخې په کومه ورانکاري تورن سوي وي، خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې واتساپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د دریمګړي له لورې نسي تعقیبېدای، او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کاروونکو لپاره دا خدمات یا اسانتیا له منځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتساپ کاروي. په دې اړه رویټرز په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل سي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتساپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدر اعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای سي، خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
ستاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت دوونی نه یې څه دا پیغام سپټوم. دا د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا مجوري باندې نوي تازه اختصاصي و. مزما د رئیس جمهور صاحب څخه دا ایلو مې د چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کې کدا جبري نه کې موږ خار غریب ملک یو د کورونا نه جوړی کته موږ کې یو اړخ پرسول دا را کور څخه د موږ به حساب جنازه ووځي. مزما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دا د کورونا نه جوړی د کار ماسک جبري کې جرمانه شي د کار سړي ماسک نو تړلی په بازار سره وتلی او هغه سړي د جرمانه کې د ورځ دوه بندي کیږي. بیا به نو موږ دغه نه جوړی د شهر سره په امان کې اوسېږو. کدا چې نه یې نو ډېره مشکل ده موږ تبعي سر په خامه کې نور مو وخت نه نیسو وسله.
زوان محمد نسیم ولسملی د کندهار ولایت او تماس کې هم زوان د معارف د وزارت او معارف د رئیسیت څخه هیله دارم چې په مکتبو کې هغه استادان یا ټول کې چې د خپل وجودیت څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا مطلب کې کله کله که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو له اندازه سره په کې بعض استادان داسې څه وخت راځي چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه پرده کوي. دا وخت نه څه
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا دماده پیغام دی ولخمشه شبغنی ته ورچیږي وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه ورکړي ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي ټول هم دی پټي وروره دا پلا چې ورسرانه سي وروره دا ټول غلا ده والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو ازادي رادیو ترسته ولې و د نورو پیغامونو په تمه مهم یو موږ به په ځنګړو خبرونو کې درته خبرو کو وسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبان بسم الله دی او د کونړ اوسیدونکو د پښتو د کلی ستانو له سوال یو دلته پیلن په چاسره کې کار کوم د دغه د کرزیت دور نه دی خپل کار کوم روسه په لګم نجارۍ
چې شې جوړې
دروازې جوړو وشراري او ډبل بیټي او ټیلو صغیر ټکو نور یو بل شی جوړو.
څنګه بازارم څنګه دی؟
بازارم خه خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کی. زمون نور دی نو کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي زمون چارواکي چې زمون له کارونه اخلي او کارونه له بندي بس دای غټه وجه د ول پخه خامواد راتنه را پرګدي پخه مواد هم نه انتقالېږي دای غټه وجه د چې
لټکان دي سره بازار خراب
شي. بازار خراب دی
مخ کې بم کار څنګه و د ورځې بم څو کولې یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه اوس
د مخکې ومنګر دې تقریبا د یو کسر ومنګا تل لس کسان یما ساتل لس کسان یو وخت کار کوي تیش کسان لس کار کولو د خلکو ورونکو کار کوي ته د مکتبونو ټیکې جوړولې خو اوس هغه څه هم نشته دي اسه ناشته و
وزر سره څو کسان کار کوي
اوس سره یو کس کار کوي امین زوی دې بری کسونه شون ساتل دي وخت
یعنی کار خراب
کارونه خراب شوی دي
وخت نه څه ده
وختنه مدا د چارواکو نه چې زمنګ په دې حال دې د دې معنی دې غم وکي ول چې لرګیم ټول وسوزې په یو ځای بل ځای پر ځا واډه کې ګوري لرګي وسوزې له کڼګل کې وسوزې نو شګان کې وسوزې په چاسره کې وسوزې د دې نو ښه خبره ده چې یو ستي جوړ شي او بار وځي او سپیسې دې کول درش
دا دکان خو مور خسته ټول لرګي وسوزې
زما دکان هم سره دوه پیری وسوزې دوه خو د هڅه چې ګورم مې دې وخت سره سره لې مليتا
دوستان مننه کوم چې از موږ خبرونه مترجم علي را سره واوریدلې تکرار د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو مجله مخلص سو دري مجله ل جاوید نیمه سره پاتاسي